شویو کوکنارو حاصل تر لاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بایل وړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واورئ.
ګنشمیر کسان راټول سوي دي او د برښنا د شرکت پر هغه پریکړې اعتراض لري چې له مخې یې د لشکرګاه برښنا د یوې نیمې افغانۍ څخه درې افغانۍ ته لوړه سوې ده. ولایتي شورا او د برښنا ریاست ته په شکایت راغلي کسان وایي که یې غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د برښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برښنا د رسولو لپاره د برښنا د تعرفې د یو کیلو واټ قیمت د کور دپاره د یوې نیمې افغانۍ څخه درې افغانیو او د تجارتي نهادونو دپاره د شپږو افغانیو څخه شلو افغانیو ته لوړه کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برښنا شرکت دا پریکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برښنا هم نه پریکوي.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزي حکومت، ریاست برښنا یا وزارت برښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا برق زموږ دی، نه څوک کته کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ولکیږي برښنا شرکت او د هلمند برښنا ریاست غواړي په ورځ کې دوه ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزلي برښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي وایي که د کجکي برښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلي یا په جنراتور تولید شوې برښنا نه غواړي. د دوی اکثرو ادعا وکړه چې سیمو ته غځېدلي پایې لینونه او ترانسفارمرونه هم په خپلو پیسو اخیستي دي او که اوس لوړه سوې تعرفه هم تحویل کړي ډېر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دي هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلان رسوي دي. په کال کې رئیس صاحب ناست دی چې موږ ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلو، موږ لمن باندلی او برق لرو. موږ دغه که په کال کې که په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې نه رسېدلی او نه څوک موږ ته راکوي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عام غریبو خلکو نه اچي چې لمن ولایت نارامه دي. د ولسوالۍ خلکو هجرت کړی دي، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکی افغانۍ. یلمن تاسو وینئ چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو موږ خپل ترانسپل پروپور انیولې، بیل مو دغه میټر مو خپل پروپور لګولې، خدام مو خپل لګولې ده. موږ خپل عام برق واړو که په کال کې که په میاشت کې، هغه برق واړو ډیزل نه غواړو.
لشکرګاه ته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګاه پورې د غزیدلې لینی شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول په اونۍ کې 3000 پرې کیږي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانی وایي د تعرفې د لوړېدو پریکړه په مرکز کې سوې ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پریکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانی وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پریکړو دپاره بیرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ آیت رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د دېش د 1940 کال د شپږمې دورې بلان موږ چاپ کړ چې دغه لازه بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلک وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړه ده او موږ د دغه تعرفې جبران نسو کولای، نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزي حکومتو تر بورډ تر وزیرانو پورې ورورسو هر رقم چې د دوی اجراءات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو له امله استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه دغه اوسیدونکي چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وه، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکی د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میگاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میگاواټه پر لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی ده. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله په تکلیف دی او د خپل ورزنه یو اړتیا او د پر کولو تر حد له مشکلاتو سره مخامخ دي. داود تپان پری راپور لري.
دا پکتیا شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د تیرو کلونو په څیر سالمې بوختیاوي نشته او نشي کولای خپل ورځني ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بېسواده ځوانانو د بېروزګارۍ کچه تر حده اوښتې، خو هغه کسان چې د دولسم ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. دا پکتیا لرې پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي.
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی. هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف دي، په هغو کې د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ دندې چانس نه ورکول کېږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوسه
شي. انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په زرمت کې د بیکاري کچه د ځوانانو بېحي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د دولسم سیم فارغان دي، ټول ګرځي، روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته چې دوی چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو حتمان به بله لاره غوره کوي او بلې خوا ته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسدخیل وایي
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې، او اوس ورځ تر بلې دغه خلک مایوسه کېږي. لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، په ځای دې چې بهرنیو هېوادونو ته ځي، د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر دی چې دا خلک به یو ځای.
یوازې اسدخیل نه دی چې د ځوانانو له بېروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستیال سمیع الله پیوان.
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بېسواده ځوانان چې هغه عادي کارونه کوي، عادي افغانان دي، دا په لوړه کچه باندې بېکاره دي. په کار داسې حکومت دغسې لوی پروژې او بنسټیزې پروژې په لاره باندې واچي تر څو دغه دواړو طبقو ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
مدني فعالان دا اندېښنې په داسې مال څرګندوي چې د نوې ادارې په منځ ته راتګ سره تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې یوه پروژه نه ده عملي شوې چې ځوانانو ته یو سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو دغه ستونزې د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونزه د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي، خو د اوس لپاره یې د ځوانانو بېروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح:
د وروستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نوموړی دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپوهانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والي او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
محب الله ظاهران نورین او چابک کلیوال هلک دی. دی 15 کلن دی او کوم موقع ورته برابر شي، غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه راهیسې د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومې ته ولوېد، د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
محب الله ته ویل شوي وو چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوي وو چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي: ما ته یې ویلي وو چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و. د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محیب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسېدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تېرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړي دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محیب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
زه چې تا ته به داسې واسکټ درکړ داسې چل وکړه او داسې وکړه چې ما واسکټ واغوستو بیا دغو جارو کې پټ شول وایي ته دلته کښېناوس امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له لوري د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیمز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړي دي. د دې څارونکي په وینا هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهېږي چې زامن یې انتحاري حملو ته استول کېږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کېږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیري په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي
په دې سره دې سیمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي په بلوچستان کې او په وزیرستان کې داسې سیمې دي چې سړی نوم اخیستی شي چې هلته دغه مرکز موجود دی. داسې مرکزونه خو ډېر زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیې په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیې په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې دپاره هغوی ډېر پوه کسان ډېر با تجربه کسان د ایس آی په دې مرکزونو کې ناست دي. بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي دغه سوچ او فکر هغوی راټول کړی دی. دا اوس په یوه نظریه بدل دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان له لوري داسې ادعاوې په شدت ردوي خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کېږي. تېره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولده کې د محیب الله کورنۍ ته ورغلی وایي د محیب الله مور ژړل او ویلې چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبري خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. ملګر ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کېږي او په ځانګړي ډول ښوونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاوو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
لگ ادرے گا چی ادی کم دا تو روس کر بو سیل لگ ادرے گا چی ادی کم دا تو روس کر بو سیل ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا Na